شکل دا پیغام واړی ورسېږي چې یعنی دا د خپل میو عامل دی چې کوم ځوان چې فکر کوي چې اروپا او نورو هیوادونو ته ځوانان زی الته په دغه رقم باندې ښه ښایسته ژوند لري او ستونزې ورته نشته، نو دا هم یو عامل ور اضافه کېږي. نو دا ټول عوامل د دوه هیواد څه چې دا یو له بل سره ډېر هغه اړیکې لري او عوامل یو بل ته سره باعث دي کېږي چې بالاخره ځوانان انتخاب چې اکثرو کسانو سره چې مونږ غږېدلي وو او د دوی تجربې اورو ورسره ګورو، دوی خپل هم په دې پوهېږي چې دغه سفرونه مرګونی دي. خو بیا چې کله دلته په افغانستان کې موجوده وضعیت او د اقتصادي شرایطو ته په پام دا حالت هم چې کله بیانوي، نو وایي چې له ډېرې سختې مجبورېدي ته چې په دغه مرګونو لارو سفر ته زړه ښه کړي او بالاخره په همدې امید چې کېدای شي ښه راتلونکي ولري ځي، چې متاسفانه واقعیتونه دي چې کېدای شي
تاسو یو موضوع ته اشاره وکړه چې مثال د اروپا یا امریکا کې کوم ځوانان دي هغه یو داس تصویر وړاندې کوي چې نور ځوانان تشویقوي، خو خپل داسې هم پېښ شوی دي چې مثال ځینی وخت کورنۍ او ځوانان مجبور کړي ورته ویل شوی چې د پلانې زوی تللی دی او هغه کور ته داسې پیسې را لیږي او ته دلته پروت یې موږ ته هیڅ کار نه کوي کنه، یعنی خپل دغه کار هم یو انګیزه ورکوي چې ځوانان قاچاقي سفرونو ته خکړی د کورنۍ فشار یا کله چې ګوري چې یو سیالي شته ده نور خپلوان یې تللی دي، نو دیم وایي زه لا غوڅ کمې مخراځه زه به ورشم، نو هر څنګه چې وي یو ورځ خو به ورسېږم.
بېخي دقیق ده همدا خبره، یعنی دا هم یو دلیل کورنۍ په خپل ډېر تاثیر لمونږ ډېر هڅه مو د چې ډیر کار باید کورنۍ سره وشي. دغه ذهنیت سازي کېدای شي چې یو کورنۍ خپل د کورنۍ غړي سره تشویق کړي او دغه واقعیتونه ورته بیان کړي. ممکن که د یو ماشکت په سازمان کې او دغه موضوع بیان یا یو ژورنالیست خبریال یا یو بل څوک هغه دا واقعیت بیانوي، ممکن ډېر ستړي، خو که چېرته مور پلار او د قرآن مشان قرآن دې کې نه او په دا موضوع ذهنیت ورکی بخیر د ګوشن لوبدا او شرط تاسو په سفر ته ځي دا واجب لري او هغه چې ورته وویل شي نو پرې شي هغه تاثیرات زیات وي. او د سلی موضوع مو هل بالکل دقیق شي متاسفانه دا یو کارته ځای په دې ډول په فلاني کلی کې دغه کسان لاړل ژوند دې خدای ته هم چې څوک چې رسېدلي دي ممکن یو څه پیسې پیدا کړي دلته به راولېږي هغه د کورنۍ ژوند به ورسره ښه وي، خو مشکل دا ده چې هغه ځای ته د رسېدو لپاره دوی
غږ مو پرې شو پردې سه متاسفانه غږ مو پرې کېږي، خو خیر مونږ به هڅه وکړو چې وروسته په دې اړه نورې خبرې هم ولرو. مخکې مې یادونه وکړه چې په خپرونه کې داسې ځوانان هم راسره دي چې دوی قاچاقي سفرونه یا پیل کړي او یا هم خپل مقصد ته رسېدلي. ښاغلی افضل زیار د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې په قاچاقي سفر راوته یا اوس په ترکیه هیواد کې دی. زیار صاحب، له تاسو دا پوښتنه کوو چې تاسو خو پوهنتون لوستی وو، تاسو خو دنده درلوده، نو ستاسې غوندې ځوانان چې پوهېږي هم چې قاچاقي سفرونه څومره سخت دي، بیا مو ولې زړه ښه کړ چې په دې لار راشي؟
درمن هیواد صاحب، تا ته د پروګرام ګډونوال او ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې ښه به یاست.
وعلیکم السلام.
مننه چې پروګرام کې مو بلنه راکړله. تر ټولو لوی علت چې زه خپل دې حالت ته مجبور کړم چې هیواد، کورنۍ، خپل ملګري او هغه چاپیریال چې ما خپوري فکرې وی چې ور سره بلد و ما فرهنګ او هغه ارمانونه چالتما لرل دی غول لپاره می کار کاوه، یو لامی ګیل لرله چې هلته کارو کومه او دی خو راتلون کې دی وی چې ټولنی دی درلودو امید می درلود. نو تر ټولو لوی علت سیاسي علت وو چې بدبختانه د تیر په شیر باندې بیا هم زموږ په هیواد کې داسې حالت راغی چې له موږ نه دوه مخکې نسلونه چې کوم برخلیک سره مخامخ شوي وو کومه ورځې ته پاتې شوي وو موږ هم هماغه حالت ته پاتې شولو. څه چې کله په افغانستان کې وم د نظام د جمهوریت له سقوط څخه وروسته تقریبا تر شلو ورځو پورې وطن کې وم. مګ په پکتیا ولایت کې مدني ادرس درلودل لغه مو د جمهوریت دفاع چې موږ لوی ارمان او علماء هم ارمان دي هغه ته کار کوي. د ټولنې د ناوړه فکرونو او دودونو په مقابل کې موږ راوتی وو ځینې برنامه په کار اچولې وي. د هغو پر اساس باندې زه او نور داسې ډېر ملګري چلین شولو. نو دا چې ماته بل کومه قانوني لار نه ورا پاتې چې زه هیواد پرېږدم او هدا خپل سر خوندي وساتم او پر دې ازادي ولرم. نو لډیرو حلو زلو وروسته زه مجبور شوم چې همدا قاچاقي لار وکړم. د دې تر ټولو یو لوی علت دا و چې هلته ما خپل سر خوندي نه لیده او قاچاقي لارې دا شوي چې ما فکر کاوه چې ته چیرته په هیواد کې پاتې شي نو ستا د لمنځه تلو او یا د ډېرې سختې شکنجې باعث کېږي او که ته چیرته په قاچاقي لاره باندې ووځې نو د دې احتمال 50% دی چې ته د یو ښه ژوند لپاره وګرځې یو هغه ځای ته ځان ورسوي چې خپل ارمانونه تر یو حده پورې پوره کولی شي. نو په دې علت باندې مې چې حتی زما کورنۍ زما مور پلار نو خبر زه په قاچاقي لارو باندې راووتم او مخته راغلم.
زیار صاحب تاسو وویل چې ستاسو لپاره خطر و خو حکومت ویلي چې دوی د ټولو لپاره عمومي بخښنه کړې له هیچا سره کار نه لري مخکې چې څه ویل شوي وو یا څه شوي وو هغه تیر په هیر. نو تاسو ته بیا نو څه خطر و؟
بد بختانه ځینې خبرې چې په عموم کې کېږي هغه په ټیټه طبقه باندې نه تطبیق کېږي. د حاکمې ډلې طالبان چې هیواد ته راغلل دوی له لومړۍ ورځې وویل چې موږ عمومي عفو اعلان کړی ده خو موږ داسې ډېر ځوانان ولیدل چې هغه شهیدان کړل ډېر سخت شکنجه کړل. دا دوه درې ورځې وړاندې په کندهار کې یو نظامی افسر شهید کړ. همداسې په پکتیا کې په هماغه ورځو کې چې د راتګ تر 15 شلو یا یوې میاشتې پورې به اعلان ووتلې زما یو ډېر نږدې ملګری چې هغه نظامی وظیفه یې درلودله له کور نه وباسل شو او سبا یې جسد پیدا شو. زما ملګري چې زه یې نوم یاد کړم احسان احسان او داسې نور ملګري هغه اته ورځې له دوی سره په داسې برخلیک کې بندیان وو چې کورنۍ موږ هیڅ احوال نه لاره چې آیا دوی ژوندي دي او کمړه دي. نو دوی چې د عمومي عفو خبره کړې وه بدبختانه چې هغې ته هیڅ ژمن نه وو او تر هغې پورې هڅه کوله چې هغه خلک چې غږ کوي یا غږ پورته کوي او یا د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت دفاع کړې ده په یوه نه یوه بانه یې هغه شکنجه کړل او لا یې هم شکنجه کوي.
مننه. خیال ستانک زای بل هغه ځوان دی چې د په قاچاقي لار تلله یا اوس فرانسې ته رسیدلی. ښاغلی ستانک زای د ادبیاتو له پوهنځي فارغ دی، لیکوال دی، کتابونه یې چاپ دي. نو ستانک زای صاحب د یو لیکوال په توګه که راته ووایه چې په دغه لاره دې څه ولیدل، څه تیر شول، دغه کیسه که راته وکړي او د اوسني وضعیت یو تصویر یې اورېدونکو ته وړاندې کړئ.
واتساپ تاسو ته دا د رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. راجانا
وعلیکم السلام.
کله ته وایم چې دا لار یوازې موږ ته خلکو خبرې کړې وې چې دا د اروپا لاره ده، اروپا کې د څه خوندونه دي که نه. یعنی دا لار اصلا د انسانیت لار نه ده، یو څوک په دې لار باندې راځي او سبا دې تمه لري چې یاره زه به هلته ژوندی پاتې شم که نه. نو اصلا دا لاره هېڅ د انسانیت لار نه ده او هېڅوک باید په دې لار باندې رانه شي. نو قاچاقبر یوازې تانه پیسې اخلي او تا ته په لومړۍ ورځ کې یو ډول ډاډ درکوي درته درته وایي چې دا ښه لره ده او دا دغه نصاب چې که تازه رسومه که نه اصلا تانه هغه پیسې اخلي او هغه تا پرېږدي یا یو څوک خپله باندې کوشش وکړي چې ترخم باندې لاړ شي او ترخم له دې حالت نه ځان وژغوري. یعنی په ټوله کې ډېره سخته لاره ده. هیڅوک به زړه نه ښه نه کړي چې اروپا په ټکر باندې را ووځي. یعنی د انسانیت او د لارو نه چې ډېر په ځای راوتي او انسان راشي.
او ستنګ زای سره تاسو دا خبره هم کړو چې د دې لارې کیسې او خاطرې به لیکي. نو هغه مهم خبرې مهمې کیسې چې فکر کوي باید وشي او ځوانان ترې خبر شي هغه څه دي؟
هغه خو دا چې په دې کې مرګ هم شته ژوند هم شته. کله چې څوک په دې لاره باندې راځي ما خپله د انسانانو جسدونه ولیدل مړي مې ولیدل. یعنی په ټوله کې یو څوک ژوند ډېر مهمه ده. نو په دې لاره باندې څوک راځي هغه به ضرور داسې یو څه ویني د ژوند ترخې ترخې خاطرې به ویني. یعنی ما په خپله داسې ځوانان مې ولیدل چې د مرګ په حالت کې وو. اوبه یې غوښتلې ډوډۍ یې غوښتلې. نو زما په څنګ کې زما په مخ کې ځوانانو ساری ورکړلې ژوند یې له لاسه ورکړ. زما لپاره دا ډېر ترخې خاطرې وې چې زما د یو نوټ فایل باندې لیکلي وي او غواړم داسې یو کتاب بڼه باندې چاپ کړم.
مننه. جواد صفای بل هغه ځوان دی چې دی هم په قاچاقي سفر وتلی وو خو اوس بیرته افغانستان ته راګرځېدلی. صفای صاحب که ته د خپل سفر په اړه راته ووایې چې څنګه لاړې او بیرته ولې راغلې؟
نا هیواد صاحب د هزارې راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته په دې هیله چې ټول راته خو چې هیواد صاحب زه خو د تقریبا د جمهوریت د سقوط نه یو څو ورځې مخکې چې د جنګ کړې بیخي راتنګ شو محدوده شوه بیکاري اوج ته ورسېدله. نو زه وم راتلم یو د بچې خاله و. نو هغه نظامي افسر و هغه وویل چې نور له وطنه وځو. هغه مونږ په قاچاقي سفر باندې روان شو هیواد صاحب. د نیمروز له لارې تلو قاچاقبرو سره ولګېدو. قاچاقبر داسې کي د قاچاقي سفر تاته داسې کي لکه غوړه مړې چې بس خولې ته یې کوو تېری ده خو په حقیقت کې هغسې نه. هیواد صاحب قاچاقي سفر له ژوند سره لوبې کول دي. مونږ ته خلکو ویل چې مزه دا قاچاقبر چې څه وایي دا ټول درواغ وایي. تا ته ترکیه او ایران چې راولي مخې ته ودرې چې دا ډېر نږدې دي خو هغه خبره د خلکو سمه وه. قاچاقبر غلط و. انسان قاچاقبر چې ودی مونږ سره وعده کړې وې چې داسې به د سهولتونه به مونږ چې کله نیمروز روان شو یو قسم ټویټاډو له موټرې دي په باړې کې کېناست. د ګاډي شل کسه پنځه ویشت کسه مونږ تنګ تنګ کېناستو. بیا کونه ډېره سخته ګرمي وه. د نیمروز د دښتو مونږ روان شو د بلوچستان په طرف. دښته کې د افغانستان خاوره کې لس ساعته مزل مو کړ. دوړې ګرمي د شپې د غلو خطر دا هر څو ځان سره به کونه کې بس یو کیلو قجوري لکه
په بخانه سره غږ دې صفای صاحب سم ډول نه اورو. مونږ په هڅه وکړو چې بیرته تاسو ته وګرځو. نو همدا ډول ښاغلی بشیر ولیزی هم را سره په خبرونه کې دی. له ده سره به هم خبرې وکړو. ولیزی صاحب تاسو په دې لاره سفر کړی دی که راته ووایئ چې تاسو خپله له کومو ستونزو سره مخ شوئ؟ سفر مو څومره وخت دوام وکړ چې بالاخره خپل مقصد ته ورسېدئ؟
تقریباً یو کال کې
کم یو یو کال کې زراور اصلو فرانسې ته او د 2000 او ویلو کال کې زراور ته افغانستان.
کدا کی سره تو کې چې تخپل څه ولیدل یعنی په لاندو ټکو کې کراته تشریح کې چې مثال دغه دغه څه دی په دیلار کې مخ کې صافي صاحب یادونه وکړه البته غوړو صافي صاحب خلک ډیر وره خدا چې غږی مونږ په خډول نه وری د ورسته بل هغه سره وغږی کو دغه خبره دا و چې قاچاقبر سفر ډیر درته اسانه کې بیخي درته و چې بس شین باغ دی او ته پکې تیرېږي نو تخپل را توای چې څه کیسه ده په دې سفر کې؟
یو خو د قاچاقبرانو خبرې دي او یو خو د سترګو لیدلو حال دی. زه چې کله چې د افغانستان حرکت کوي او د کابل نه راځي نیمروز کله ایران ته داخلیږي دغه ځینې مشکلات شروع کېږي سره نیمروز تر څو چې د دې عادت ته رارسېږي دلته دا ګڼې ستونزې ته ورسره مخامخ کېږي هلته مشکلات دي ستونزې دي ولږه د تنده دا تکول دي وهل دي د سرحدي پولیسو لخوا در سره خو رویان کی قاچاقبران لخوا سره خو رویان کی دا قاچاقبران ته رقم لا کوم لري او سل خبرې د تکي چې دا د سې د واغه چې دا تا به موږ ډېر خلا را باندې بوزو پلان لا باندې بوزو اما چې کله ته راسي میدان ته او کله دې پلار باندې برابر کی نو هغه بیا بل ډولي نو پلار کې قلم دي او موبایل نو پیسې د نښتلې اخلي نو ګراوان کوي دي مشکلات په ټوله کې ډېر سخت دي مرګون الا ده کڅو دا فکر کې چې مثلا دا بډې راځي یا دا کڅو برانو خبرو ته نه دي ایست دنه تیر وشي نو پر دا لار لیدلې چې کله ایران تر راغلم د ایران خبرې ته کوم چې دا خبره ډېر وکړه چې موږ پلان وکړو دا څه وکړو چې موږ هر هیواد کې ویل بیل بیل خبرې او بیل مشکلات لیدلې دي نو په ایران کې چې زه وختل مې کله چې زه ترکیه ته وړم د ترکیه د ایران پمنس کې موږ ونه پر افغانانو چې موږ باندې د ایران له پولیسو لخوا موږ باندې فایرونه وشو او خدای موږ بچ کړو تر اوسه ستې لو په ځانم دا خبره خدای پاک موږ نجات راک نو مشکلات ډېر زیات دي ستونزې ډېر زیات دي نو ولګه څنګه هر څه پکې شته دي مرګ کې شته دي دا مشکلات موږ لیدلې دي.
مننه کور مودان د خبرونې په دې برخه کې د هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاله یې را سره شریک کړي دي. امید کریاب لیکلي په هیواد کې په لویه کچه اقتصادي ستونزې او بې روزګاري د دې لامل شوي چې ځوانان په مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي که په وطن کې په عادلانه توګه کار اهلي کار ته وسپارل شي غیر عادلانه ګمارنې ودرول شي لوی اقتصادي پروژې پلي شي ځوانان په رښتینې معنا په حکومت کې د ونډې احساس وکړي نو تر یو د با ور سره بهرنۍ هیوادونو ته د ځوانانو د تخت گرفتټ شي. حسیب دورانی لیکل دي چې نه هم تیر او نه هم اوسنی حکومت ځوانان ته څه کړی یا د کار زمينه نه د ورته برابر کړي نو که ځوانان مجبور دي چې دغه سي په سختو لارو د خپل ژوند په قیمت لاړ شي که چیرې دولت ځوانان ته د کار زمينه برابر کړي هیڅوک د بهر هیوادونو لپاره په دغه لارو ژوند نه کوي. عبدالرقیب سایل لیکلي هیواد کې د کار په ځینو لارو چارو باید ځوانان مصروف شي یا ځان مصروف کړي. همدا ډول بصیر الله مومن لیکلي که د ځوانانو په خپل هیواد کې سالمه ګټه واخیستل شي هغه به هیڅکله هم دې ته مجبور نه شي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي. د تګ لوی لامل یې بې روزګاري ده. همدا ډول حیات نصر لیکلي دي چې نوی حکومت باید ځوانانو ته په بهرنیو هیوادونو کې کار وګوري او د ویزو له لارې خارج ته ولیږي دا کار به سم وي. همدا ډول حمیدالله نوري لیکلي دا چې په افغانستان کې ورسره بل اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی نو له دې کبله ځوان نسل دې ته اړ شوی تر څو د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره د مسافرۍ سخت مشکلات وزغمي او قاچاقي سفر وکړي. همدا ډول شاکر الله سایل لیکلي زه پرون له ننګرهار څخه پاکستان ته قاچاقي لاړم هلته پوز ونیولم او ښه یې ووهلم نو دا د هغه پېښه راته ویلی چې خپله ورسره مخ شوی دی. همدا ډول رحمت شاه ساحل لیکلي دي زه خپله یو وخت تللی وم ډېرې اوږدې کیسې دي دومره سختي پکې ده چې مرګ به په خپلو سترګو وګوري. همدا ډول عبدالحق خورشید لیکلي که څه هم په قاچاقي لارو سفر سخت دی خو زه شخصا په اوسنیو شرایطو کې ځوانان نه ملامتوم. نو البته په دې اړه نظرونه بیخي ډیر دي، خو بیرته راګرځو د خپرونې میلمنو ته. په دې خپرونه کې زموږ ډیر تمرکز په همدې دی، دا چې ډیر ځوانان دا اوس دې ته ناست دي چې نن یا سبا یا بله ورځ یا بله اونۍ یا بله میاشت کې لاړ شي بهر ته قاچاقي سفر وکړي، نو دغو ځوانانو ته یوه خبره، یو پیغام، یو معلومات ورسیږي. دا پریکړه به هغوی کوي چې څه باید وکړي، خو ښه ده چې له دوی سره معلومات وي، ښه ده چې له دوی سره هغه خبرې وي چې دوی ورسره مخ کېدونکي دي. نو که چیرې دغه معلومات وي، نو دوی کېدای شي یوه ښه پریکړه د ځان لپاره وکړي، یا پاتې شي وطن کې یو کاروبار او ژوند را پیل کړي، یا هم که ځي هم نو له ځینو کیسو به خبر وي. بیرته راګرځو. زیار صاحب، تاسې مخکې د خپل سفر په عواملو وغږېدلی، که د هغو ستونزو په اړه هم راته وغږېږئ اوس چې تاسو په دې لاره ورسره مخ شوئ. ستاسې لپاره کومې ستونزې داسې وي چې تاسو تصور نه وکړی خو په لاره کې ورسره مخ شوئ؟
مننه ایواز صاحب محترم. عموم کې قاچاقبران، کوم انساني قاچاقبران چې دي، هغه په عاطفي لحاظ باندې تا دې ته مشاهده وي چې ته له ده سره په قاچاقي لاره باندې لاړ شي. زه خپل په 2 ورځو کې له افغانستان څخه ترکیې ته او استنبول ته راورسېدلم. سفر مو د مال تصور نه نهایت ډیر سخت وو، او تر ټولو سختي دا و چې هغه انساني غرور چې یو انسان یې لري په خپل هیواد کې، هغه د تا په دې لاره کې ټول منځ ځي، او ته د یو بل چا تر لاس لاندې ستا ټول کرکټر او هر کار د هغه تر تعقیب لاندې ده، د هغه په خوښه به ته هر څه کوې. موږ چې نیمروز را روان شو په د پاکستان بلوچستان سیمې ته لاړلو، هغه نه ایران ته راغللو، د قاچاقبر د خولې پر اساس باندې چې تاسې به هلته د مشکل په نامه باندې یو غر دی، په هغې چې په 2 الا 3 پیاده روي کوئ. خو موږ چې کله مشکل غره ته راورسېدلو، زموږ پیاده روي 11 وه. په دې 11 کې نه له موږ سره عمره خوراکه وه چې ګزاره مو پې باندې کړې وای، او نه مو اوبه لرلې. خو دا نهایت ډېره سخته وه چې موږ بیا د ایران کرمان ولایت را واوښتلو. له هغه ځای نه زموږ بدبختي د ایران په ساحه کې شروع شوله. تر ټولو سخته یې دا وه چې پیجو ورته وایي، په ایران کې کورلا ډوله موټر دي، په دغو موټرو کې 15 مسافر به ځای پر ځای کوي او حرکت کوي. دا یې داسې اماده کړي دي قاچاقي لارو لپاره چې 3 د مخې په سیټ کې کینوي، او 1-8 چې شا سیټ بیخي ترې لرې کوي، دغلته 8 ځای پر ځای کوي، او 4 به په ډاله کې کینوي. د په ډاله کې کېناستم بیا داسې دي چې یوازې دومره ساحه تاته پرېږدي چې تا ته اکسیجن ورسیږي، او ته خدای مکه په دغه ځای کې د اکسیجن له لاسه له منځه لاړ نه شي، نور ته نه شي کولای حتی په لټ واوړي. دغه مزلونه 4-5 په همدې شکل باندې ادامه پیدا کوي موټر لی. نو په همغه حالت کې ما ته دا فکر راوغورځېد چې انسان رښتیا هم ډېر زغمونکی دی او ډېرې سختې هم زغملی شي. له دې ور هاخوا کله چې موږ د ایران له خاورې نه ترکیې ته راوختلو، 3-4 ژور کانال و، هغه ته چې راښکته شولو، له موږ یو د ترکیې د پلشاتې عسکر راښکته شو. دا چې ما پورته کوشش کاوه چې له دې کاناله ځان وباسم، خو نتوانېدلم، نو د کانال په منځ کې مې منډه کړله. له شا همدې عسکر له ما پسې خپله ډزونه وکړل، خو خدای ترې بچ کړلو. بیا لږ حالت نه چې ووتلو، دا کیسه خو نهایت ډېره اوږده ده، او زه غواړم چې دغه کیسې د خپل فیسبوک ادرس له لارې شریکې کړم. اوس یې په لنډو کې درته وایم. نو تقریبا 3-4 موږ بیا پیاده روي وکړه، او حتی له هغه وروسته موږ بیا قاچاقبرانو یوې تبیلې ته واچولو چې یوه شپه موږ په تبیله کې وکړله. نو دا ډول سختۍ وي په دې لاره کې چې موږ را تېرې کړلې. له هغه ورې خوا هیواد صاحب، تاسو اجازه وي، زه غواړم دلته په ترکیه کې د افغان مهاجرینو په ژوند باندې خبرې وکړم که وخت وي. یو خو د لارې ستونزې دي، بل کله چې له لارې ته راوګرځي یو ځای ته ورسېږي، استنبول یا انقرې ته، دلته بیا وضعیت داسې دی چې تاسو هیڅ څوک ځای په کرایه باندې نظر کوي، هغه مرګري چې دلته اوسېږي هغه نهایت ډېر ثبت حالت کې ژوند کوي، یو ځای کې پیدا کی په هغه اتاق کې تر شلو پنځلسو حتی پنځه ویشتو نفرو پورې گزاره کوي. ته که چېرته مریض شي ته نشي کولی حتی ډاکټر ته لاړ شي، فردي ازادي خو هیڅ نه لري، یعنی ته نشي کولی آزاد وګرځي. د کار کول هغه ځوانان چې انرژي دلته مصرفېږي، د ترکیې هیواد د شګنی سرعایت پر حساب باندې دی باید 4250 ریلی واخلي، اما دلته چې د افغانانو له بشري انرژي نه استفاده کیږي دی ته یوازې 2000 ریلی ورکوي. نو دغه ستونزې چې دلته مسافر ورسره کیږي او دغه حالت دا بیا نهایت ډیر ځان دي نیول دي. ما خپل سوزلي کوشش وکړ چې له یونیسف پاړي کوه سما او د خپل ستونزو په اړه موضوع ورسره شریک کړم، خو له بار بار ایمیل کول او ټلیفون کول په دې ونه توانې دلم. یو زمګ دي دوستان له جملې
مننه مننه برته راګرځو زیار سپتاست. دغه مسله چې تاسو یاد کړه، البته د راحید الله په نوم زموږ یو اوریدونکو د فیسبوک په کمنټ کې هم لیکلي چې قاچاقي سفر د خولي کلی چې 80 سلنه مرګ پکې شته ده. د ایران د مشکل غره یادونه کړې ده چې زیار صاحب هم یادونه وکړه، د لیکلي چې د ایران په غرونو ډېری ډېری واوري پرتی دي چې تک ور باندې د ژوند خوب لیدل دي. افغانستان ډېر په بد حالت کې دی ځکه ځوانان د مرګ کندې ته ځان اچوي. نو دا البته مخکې مو هم یو مرکه کړې وه له داسې یو ځوان سره چې هغه قاچاقي سفر کړی و، ده هم دا کیسه کړې وه چې حتی ملګري په ایران کې د مشکل غر نه کتل ویدلی و هملته مړه شوي او دوی مجبور شوي چې تیګې پیراټول کې او خپل سفر ته دوام ورکړي. یو څو عکسونه اخیستې دي کورنۍ ته ورلېږلي چې دغه سړی دلته وفات شو. نور وایي حتی د دې مجال هم نه و چې دغه کس بیرته یوس افغانستان ته جسد یې یوسو. نو دا واقعا هم سخته ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې افغان ځوانان له دغه ستونزو سره مخ دي. همدا ډول مخکې جواد صافي خبرې کولې خو متاسفانه غږ یې پرې شو که اوس په لیکه کې وي. صفای صاحب تاسو خپل خبرې پوره کړئ، څه چې پاتې دي مهرباني وسه راته وایي چې یو څه خبرې شوې وي د سفر د تاک پاړه مو. نو نور بل تاسو ورو چې بیا بیرته څنګه راغلی مهرباني. هیوا ته اوس
مرګ
درلی شي شوی مرګ مو مهرباني. هیوا ته
خو ما مخکې خبرې وکړو بیا قطع شو. ما ویل دغه د قاچاقي لارو سفر چې دی دا ډېر ستونزې مشکلات لري. موږ خپله یو ځل قاچاقبران له بلوچستان ته یوړل شو، بلوچستان نه بیا د ایران اړخ ته مشکل غر یادونه ته مخکې موکړه. دغه غر دی دلته چې موږ تر څو ورسېدو موږ تقریبا اګست میاشت کې وو. اګست میاشت کې اوړی او ګرمي ډېره زیاته وه، د اوبو نشتون و. زه زما درې څلور ملګري نور وو، ډېره ډله وه مونږ سره، خو دغه درې څلور نږدې ملګري وو. مونږ د تندې سره مخ شو، تندې سره چې مخ شولو د ایران سرحد سره دی په غر وو. دغه غر کې مونږ ګرځېدو، اوبه پسې نه شاړې دي، شاړې ځمکې دي، ابادي خو نشته. نو اوبه پسې ګرځېدو مونږ نه پیدا کولې، حتی تر دې پورې چې زما ملګري زیاتره څه ګنګ شو څه زوب شو. مونږ بیا یو جګ غر وو، هغه ته وختو، هغه ځای رفتام وکړه لاندې یو ځای کې اوبه په نظر راغلې. هغه هم دا د بارانه اوبه وي، مونږ ته پښتو کې زیم وایو. نو دغه وبم پیدا کړی چې ورلو غم چې وکته وب ډېرې ناولې مرداري بوی کو، خو موږ مجبور وو تندې راخیستي وو. هغه وب موږ وڅکلې، بعد له هغې ماښام سفر پیل شو د ایران په طرف. تقریبا 8 ساعته موږ په خپلو پښو مزل په غر کې کښته پورته شا، انساني کوکړۍ اډوکي دا په دغه لارې پراته وو. یا مړه شوي وو یا د پولیسو لخوا ویشتل شوي وو، ایراني پولیسو لخوا. هلته هغه جسدونه خاورې شوي، اډوکي پاتې وو. دا په دغه لارې وو مشکل غر باندې ایران ته چې کله ورسېدو هغه اړه واوښتو. هلته بیا به بس یرغمل به تر څو پیسې درنه غواړي، هغه به تحویله یو اندازه د ګاډي کرایې په نوم یا په بل نوم. هغه چې بیا یو قسم کرولې موټرې وې، هغې کې تقریبا په شاته سیټ کې شپږ کسه شاته کېنئ، دوه یو کس مخکې سیټ کې شاته په ډاله کې، دغه کرولا ډوله موټر ډاله کې دوه کس هلته اچوي یا درې شي چار څومره شي، له هغې وروسته روانېږي. نو غیر قانوني او قاچاقي دې وړي، ډېرې سختې ستونزې په انسان باندې تېری ولګتن. دا خو پکې ډوړې خو پکې بېخي نشته، کوي دومره اندازه چې ژوندی دې ساتي او مړېږي پرې نه. د انسان سره د حیوان غوندې چلند کیږي. د یو حیوان ارزښت د انسان نه پر غلا روان دی. ځکه قاچاقبر تر څومره چغې وکړي چغې ووهي چې داسې دی خو د هغې بیا هغه اوس نه رسېږي. رابلدان څوک چې هغه چې هغه څنګه خوښه هغسې درسره کوي. نو موږ چې تر څو د ایران بارډر نه ترکیې بارډر ته ورسېدو، ایران او ترکیې سهار 3 بجې موږ روان کړو وایي چې ورځو لاړو. هلته د مخکې نه موږ ته د ترکیې پولیسو نایتروجن ډوله دوربینونه په هغه کې موږ لیدلو. موږ ورته ښکاره کېدو تقریباً 300 کسان به و، 200 به و، رابلدان ما سره و. ډزې شروع کړې، ډزې شروع کړې تا خواسته دی. ما نه خپله د یو پښې بوټ وته غنې وې ازغې و، دغه ګټې وې زما پښې وهلې. هغه نه بیا ما یو پتلون چاپېر کړه، د هغه دوهم ګېمې راکړه، درېیم څلورم ځل کې موږ سیمې خارده ورسېدې. دغه ازغن تار دغه د پاسه واوښتو، یو کانال و، کانال ته ورښکته شو. منډې شا طرف سي پولیس منډې وهلې. موږ مخکې و څلور 15 کسه منګې راوښتو، نور واپس شو. چې واوښتو هغه پولیس بېرته راوګرځېدل. موږ کته یو مخکته ځای و، هغه منې ښه وغورځېدو، ملاکونه مو وهل. نو بیا چې ورسېدو هلته کسان درته ولاړي، بیا پیدروي تقریبا 1-2 ساعته پیدروي. ترکیې ته ورسېدو، د وان د خفګاګانې ورته وایي، د وان ښار هلته و هېواد صاحب. نو دلته یو موټر ډوله درپسې راولي، یو دوه شپه خورم هلته کوي تبیلو کې، یا داسې ځایونه چې هغه ویجاړ شوي ځایونه کنډري چې څوک شک ونهږي. له هغې وروسته یو قسم ګاډي راوسته، 6 کسه وایي. موږ په هغه د امبولانس ډوله موټر هغې کې کېنولو، وی وړو وان ښار ته. وان ښار کې هلته یو هوټل و، شپه دوه مالته وکړه. هغه هم بس څه وایي، آزادي چې چېرته نه وي، خو هلته هېڅ هم نه وي. په قاچاقي ډول لاړو، بیا د وان نه تاتوان ته روان شو. په دغه لاره بیا نو پولیسو ونیولو. هغوی بېرته راوستو هېواد صاحب، د ایران او ترکیې مرسته دې سره راوړلو سرحد نه. ایران ته چې راغلو، بیا زمونږ خپله خوښه وه، ملګري وو، هلته هغې دوستانو سره پاتې شو. میاشت هم تېرې کړې. خو دغه لارې او دغه ستونزې چې موږ وکتلې، زمونږ هلته ملګري وو د بارډر کې، د پولیسو په لاس ته ورغلي وو. دغه کوم سرحدي پولیس چې ترکیې دي، هغوی وهلي وو د چا لاس ماتو، چا پښه ماته وه. دوی د چې کار ورسره کوي چې د شپې 2-3 بجې هلته ډېر سخت یخني، دا پتلون کې باسي، کمیس ته شټ ته باسي، یوازې نیکر کې کینوي، او د شپې په یخې اوبه اړي. هغه نه بعد د یخې اوبه چاړی وهي، داسې وهي چې دغه د پوستکي لاندې وینه راوخوت کیږي، سر پې ماتی، پښې ماتی.
یو خبره که تاسو راته وکړئ، یوه خبره که تاسو راته وکړئ چې اوس بیرته چې وطن ته راوګرځېدلی، او دغه ستونزې مو هم ولیدې، دغه لاره مو هم ولیده، خوشحاله یې چې بیرته راغلی؟
ډېر زیات، ډېر زیات هېواد صاحب. زه چې څوک ګورم په کوم شناخته خلک کله وایي، ما نه پوښتنه وکړي، ځکه موږ تاسو پوښتنه وکړي. عموماً افغانانو کې یو عادت دی چې کوم ځای ته ځو مخکې پوښتنه کوو چې دا څنګه چل دی، احوال اخلو. لارې باره کې عموماً باید داسې معلومات وشي. ما ته څوک زنګ وهي، زه ورته یم وروره که په ژوند تنګ شوی په دغه لارو لاړ شه. زه پې تللی یم، زه یو ځل تللی یم. زما یې زړه را تور کړی دی، د زندګۍ نه مې زړه تور شوی. زه داسې شوی وم چې بیخي زما د مړي فرق نه کېده، دا جسم نه داسې جوړ شو. زه بېرته خپله خوښه 2-3 میاشتې ایران کې تېرې کړې، چکرې مکرم ووهلې، بېرته خپله لاړو. هماغه ځای نه قانوني ځان ریپورټ کړ افغانستان ته، چې رالو خپل هېواد خپله خاوره. که دلته هېواد ته سړي ته په مړه خېټه ډوډۍ ورسېږي، دا ښه ده، نه په قاچاقي لارو تګیسته.
مننه، خوشاله اوسئ. ستانکزای صاحب، بېرته تاسو ته راګرځو. که تاسو دا راته ووایئ چې په دې لاره کې د پولیسو چلند څنګه وي له خلکو سره؟ مخکې صافي صاحب یادونه وکړه چې وهل شته دي پکې، حتی ډزې کوي. تاسو که راته ووایئ چې تاسو چې راغلی تر فرانسې راورسېدلی، په دغه لاره کې پولیسو څه ډول چلند درسره کړی؟
هېواد صاحب، د هر هېواد په پوله باندې چې ورواوړي، هغه طبعا سرحدي پولیس لري. ته د هغوی په هېواد باندې غیر قانوني ورواوړي، هغه طبعا ډېر ظلمونه کوي. زه به درته د نور ملګري د ترکیې او د ایران د پولیسو په چلند باندې وغږېدل. زه به د یونان او د سربیا او د بلغاریا په دې پولیسو په چلند باندې وغږېږم. نو کله چې موږ ترکیې نه حرکت وکړو، د یونان په ګیم باندې تللو، هلته یوه وړه جزیره ده، تقریبا داسې د 150 یا د 40 مترو په بهر باندې اوبه. بعض ځای کې ډېرې ژورې دي، حتی چې 10 متره او 15 متره دونه دي، بعض ځای کې بیا لږ دي. نو په دې ورځ باندې له موږ څخه کښتۍ له یاده وتلې وه چې وړې مو وایي، هغه رابلد نه به راوړې. نو موږ 1 نفره وو ملازم ورسېدلو د جزیرې غاړې ته. هلته موږ د د ترکیه پولیس کډ نیولې او موږ پولیسونه ولو موږ ته ویل تاسو ضرور اوري بیرته د ایران خاورې ته باوري یعنی زموږ خاورې ته بیرته راځي نو موږ ورته ویل صحیح ده موږ ورته ویل چې موږ ته یو کښتۍ راکړي چې موږ واړو د ایران خاورې ته بیرته نه راځو ویل موږ صرف کښتۍ نه سمې چې واړی موږ مجبور شو په دغو نه اوبو کې موږ بایک سره چې تقریبا دوه منه د افغانستان 15 کیلو 14 کیلو بایک سره چې هغه کې د 10 ورځو د 8 ورځو خواړه هم پراته وي په اوبو باندې په دې جزیره باندې غوښتل پورې وځو خو دلته اوبه بعض ځای کې لږ وي بعض ځای کې ډېر وي نو هغه چا چې لامبو یا بالیزده وي په دلارو باندې پر وتلی شو نو زما عزیز دنه وه هېواد صاحب کله چې زه حرکت مې وکړ تقریبا 10 کاتم نفر وم نو زما بایک دروند هم و نو لاندې ریګ و نو د پښه مې داسې ځای ته ور برابره شوه چې هغه ډېر ژور ځای و زه ډوب شوم په اوبو کې چې پښه مې کته نه لګېدله نو بېرته مې ځان وویسته نو بایک مې په غاړه کې و بایک هم ډېر دروند و او خنه کلا کړه مو ځینې وخت څوک نه پیږي چې دلته ما سره بچی پیږي کنه نو دلته زما د
خو ستانه کیسه ک مشخص پام دی اړه ته وغږیږي ځکه قاچاق بران وای ځوانان ته وای چې پولیس له تاسو سره کار نه لري تاسو ته نه وای و هی مون خصن کله چې له ترکیه را وړي د خواته بلغاریا یونان دغه سربیا ورپسې کروشیا یا هنګری بوسنیا په دغه لارو چې دوی تیریږي وای پولیس چا ته غږ نه کوي رښتیا هم د خبره ده
نه نه هیواد صاحب دا چې نه دا په بلغاریا کې موږ پولیس ونیولو په سپیانو باندې مو خوړلو زما په بدن کې اوس هم د سپیانو غږ داړو چاپونه ستدي چې تل شمیر وتلې دي نو اوس هم چاپونه ستدي زما راته غلته تقریبا فرانسې ته یو میاشت نه زیات شو اتروسه پر زما زخمونه جوړ شوی نه دي پولیسو روس له سپیانو خوړلو وغولو موږ سر مې باندې مات کړ دوه ځایه نو ډېرې وینې ماته ضایع کړل نو بیرته بلغاری نه بیرته یونان ته واړولو هلته بیا د یونان پولیسو ونیولو هغوی مو وهلو هیواد صاحب لکه وخت چې زیار صاحب دا ونه وکړه د انسان دغه حیثیت ابرو په نورو هیوادونو کې بالکل له منځه ځي او غرور له منځه ځي موږ یې واخیستلو په کان کې لوس کړو یو نیکار یې موږ سره پرېښوده نو یو نیکار را پرېښود نور هر څه له موږ نه واخیسته بیا په د کمپ یو خونه کې بندیان کړو د سهار 10 بجو نه د شپې تر 12 بجو بعد هغه په موټر کې واچولو او بیا د جزیرې نه د ایران د یونان له جزیرې نه د ترکیې خاورې ته بیرته واړولو یعنی په دې لارو باندې د پولیسانو چلند له انسان سره قطعاً داسې چلند نه کوي چې ته به یو انسان یې داسې چلند کوي چې هغه ته د خپل سپای ویره تشبیه ده انسان نه ډېرو ته ښه ده نو د پولیسانو چلند قطع انسانانو سره دلته بیخي
او مننه استانګ صاحب یو لاند پښتنه ک جواب کوي هغه دا چې تاسو یو میاشت وشو چې رسیدلی است فرانسې ته د دغه سفر د کوم تاثیر چې په تاسو هغه درنه لری شوی له ذهن مو لری شوی کنه اوس مو هم هغه پیښه هغه صحنه چې تر سترګو شوی چې خپل مولیدل دي اوس یې هم تاثیر در باندې شته او راحت نه یست
بالکل هو اتسب تاسو زما د خبر د اوسم تاسو وګورئ کنه زه یعنی زما د خبر د اوسم ګړی وړی دی کله کله د ملګرو خبرې کومه زما اوسم د ذهنن جوړ نه یم په خو ځدا چې نو ما بیګا ولی سب سره پاړی کیو ما په دې باړه باندې مډر بحث سره وک چې موږ سره ډیر څو موږ د روحي له لحاظ موږ د موږ سره ډیر څو لکه جوهرم د لو د یو خبرې کوم ورسی په مجلس کې یو چا سره به خبرې کولای شي واغه تاثیرات د لار موږ ولیدل د ملګرو مرګونو ولیدل مرګونې لارې ولیدل موږ یو ډول اوسم د سي روحي شهر باندې یو چې هغه پیښه وز موږ په ذهن کې اوسم ستې اوس موږ په یو حساب باندې به شي ګډ وډي او څو وای او څو کو څو نه کو
ډېر مننه زموږ یو اوریدونکو عباسین کلیوال راتلی کلی و چې د اوس په ترکیه کې د قاچاقبر تر څارنې لاندې دی او درې ورځې وشوه چې ډوډۍ نه د خوړلې مارک می وای شل ځای په خپل سترګو ولید سباون ملک زای له ترکیه څخه را سره دی په خبرونه کې ملک زای صاحب رښتیا هم دغه کیسې شته دي
بالکل
مخکې یادونه وشوه چې په ډیرو مواردو کې تندې لوږې په دې سفرونو کې شته، نو تاسې هم خپل مخ شوي یاست ورسره، یا ملګري مو بیا مو څه کړي دي د دې ستونزې د حل لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته. هیله ده چې دوی دې په خپل وطن کې اوسېږي. رښتیا ملګرو قصې مې واورېدلې، سره د دې چې د دومره تکلیفونه په دوی تیر شوي دي، دومره په موږ نه دي تیر شوي دي. زه خپل ایران پورې هوایي راغلم، خو کله د ایران نه چې زه ترکیې ته راتللم، یعنی د مسجد کې مې چې څه یاد کړي ول، هغه ټولې دعاګانې، ټول هغه څه چې مثلا زمونږ یاد ول، دا مو ویلې وروره تر ترکیې ته چراغلو مخکې ملګرو یاد وکړله. رښتیا هم د انسان په سترګه په ترکیه کې ورته نه کتل کیږي. زه خپله که ما نه څوک پوښتنه وکړي چې په ژوند کې د سخت حالات کوم یو، نو زه به ورته همدا یم چې زه اوس په ترکیه کې یم، دا زما د ژوند سخت حالات دی. سره د دې چې زه د نورو ملګرو نه یو ښه اتاق لرم، یو ښه سیستم لرم، خو بیا هم هغه انساني ازادي چې د یو انسان لپاره ډېره اړینه ده، هغه له موږ څخه اخیستل شوې ده. یعنی دوه ورځو بعد، درې ورځو بعد موږ المر نه ګورو، په داسې یو ځای کې یم. کله چې په اوایلو کې راغلم چې هلته تاکاوي وه، او یو تکلیف موږ ته را پیدا شو چې هغه تکلیف داسې تکلیف و چې لکه ټول بدن به خارښ کوو، او لکه څنګه چې مخکې ملګرو ویلې، ډاکټر ته تللی نه شي، په ژبه نه پوهېږي. دا هغه ټول ستونزې دي چې متاسفانه افغان مهاجرین په ترکیه کې لاس وګریوانی. که زه د خپل د تیر بیکګراوند پاک لږ
ملک صاحب که په همدې اړه راته وغږېږئ چې دغه لوږه او تنده څومره ده، ځکه د خپرونې ډېر کم وخت پاتې دی، او یوه پوښتنه چې اخر کې پوښتو بیا په هغې هم بحث وکړو. که په همدې اړه راته وغږېږئ چې لوږې تندې سته دي؟
خبره دلته دا ده وروره چې زمونږ یو ملګري متل کوي چې سو بے پلار او بے مور را جوړ شي، هغې نه یو قاچاقبر جوړېږي. هېڅکله هم دوی دې په خپلو خبرو باندې صادق نه دي. لام چې اوس ماته ملګری د هیواد نه زنګونه وایي چې موږ راځو، زور ته خدای او رسول پارس کوم چې تاسو ما راځئ. یعنی که زمونږ په دې ښه عکسو باندې چې یو نیم وخت موږ پورته کوو په دمه غولېږي، زه په دې اعتراف کوم. سره د دې چې ډېر هلکان دي چې اعتراف نه کوي، زه وایم هغه ژوند چې تاسو په خپل هیواد کې لرئ دا خو کچیر ټول ملګرو په اخلاص باندې دغه د اروپا یا دغه د نورو هیوادونو هغه صحیح انزورګری کړی وای، نن به دغه هجوم چې اوس را روان دی اروپا ته دا به نه راتلو. که زه خپله خبر وای او ملګرو صادقانه راته په دغه برخه کې ویلی وای، هېڅکله به ما دا خوښه نه وکړه چې زه به ترکیې ته غیر قانوني راشم او په دغسې وضعیت کې اوسېږم. د ولګې پاک له موږ چې خپله خوابګاه کې وو، بس یو به سهار ډوډۍ راوړله، یو به ماښام ډوډۍ راوړله. نو هغه تر 12 بجې به داسې برابرول چې وګینو شو د شپې لپاره. نو دا متفاوت دي، خلک داسې دي چې په ورځو ورځو مورته په لاره کې ډوډۍ نه رسیږي، او قوم رسیږي. لکه مخکې چې ملګرو ویلې، په ایران کې خو خصوصا په هغه خوابګاګانو کې داسې ډوډۍ وه چې خدای د سړي قبر نه راولي که ډېر مجبوره نه هغه ډوډۍ خوري نه. نو یعنی که هره ستونزه ووایي، افغان مهاجرین ورسره لاس او ګریوان وي، ولګې خو به ډېر عادي وي، ولې دلته نور داسې هغه لومړني ضرورتونه چې د یو انسان لپاره لازم دي هغه مورته نه رسیږي.
مننه. د خبرونې په وروستۍ برخه کې به همدا پوښتنه ځواب کړو، نو د حل لاره څه ده؟ که قاچاقي سفر د حل لاره نه وي، نو افغان ځوانان باید څه وکړي؟ البته دا پوښتنه زیار صاحب له تاسو څخه کوو که په لنډو کې ځواب کوي، یعنی بیخي کم وخت دی چې ټول میلمانه په دې اړه خپل نظر ووایي. مهرباني زیار صاحب.
د حل لارې هیواد صاحب محترم، لومړی حل لاره د حاکمې ډلې لوري د بشر حقوق رعایت کول دي. دوی باید په خپلې کړې وعدې باندې وفا وکړي، او دغه حالت چې له تېر څلوېښتو کالونو په افغانانو باندې روان دی چې نن زه مهاجر کېږم، پرون دی مهاجر و، ابله ورځ بل مهاجر و، له دغو حالاتو نه د راوتلو یوازینۍ لاره افغان ولس ته ډاډمنې فضا مساعدول، او دوی ته په خپل هیواد کې د بشر حقوقو رعایت کول، د ترڅنګ دوی ته هغه امکانات برابرول چې یو بشر ضرورت ورته لري. او دویم مسله حل لري هغه افغان سوداګر چې دی هغه باید خپل هیواد کې پنګونه وکړي. د قاچاقي لارو یو له سیاسي الخوري خاصه اقتصادي حالت هم دی چې ډیر افغانان قاچاقي لارې انتخابوي او په دې لارې باندې راوځي. هغه افغانان چې هغه سرمایه لري هغه باید نور هیوادونو کې سرمایه گذاري وکړي، خپل هیواد کې سرمایه گذاري وکړي ترڅو افغانان ته په خپل هیواد کې د کار زمينه مساعد شي او دوی د قاچاقي لارو ته مجبور نشي.
مننه ستانکس صاحب، کتا سره ته وای پلنډو کې آیا تاسو په ځوانانو ته مشوره ورکړئ چې وي قاچاقي سفر وکړي کنه هڅه دی وکړي قانوني سفرونو ته مخه کړي؟
اس کرنا هیواد صاحب ما سره اوسم ډیره ملګری پر اړیکه کې دی وای چې صالح موږ درځو ټول ملګرو ته ما ویلي دي هڅه وکړي اول خو راځي ما هیواد کې لمدا وچ ډوډۍ پیدا کړي وی خوري هم هیواد خدای هیواد نه لینا خدای خپل هیواد کې چتا څو ورځې یا خدای نو بلدا چې عمل ته پات سي اس کله اجازه نه ورکو ملګرو ته چې په لارو باندې راشي.
ولیزای صاحب، ستاسو خبر افغان ځوانانو ته څه ده چې په وطن کې دی او تکل یې کړی یا نیت دی چې په نږدې راتلونکي کې به د سفر موزې په پښو کوي او په قاچاقي لارو به اروپا ته ځي؟ تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپله فرانسې ته رسېدلی یاست، نو که خپله تجربه یا نظر له دوی سره شریکوئ مهرباني.
هیواد صاحب، څنګه چې خبره وکوله ما هم دا ورته مشوره ده چې هېڅکله د ملا لار نه انتخابوي او دا هڅه دې نه کوي چې دوی دې هېواد پرېږدي او راده شي. کوشش دې وکړي چې یو مړې ډوډۍ په هېواد کې وترسېږي او د دوی ګزاره کېږي په خپل وطن کې دې پاتې شي، ځکه دې هېوادونو ته چې دوی راځي د دوی کوم تعلیمونه چې دي موږ خپله تعلیم کړی دی، سړي دي خپله تعلیم کړی دی. دلته هر څه له صفر نه شروع کېږي، ځوان له صفر نه شروع کېږي، ځوان به ته له صفر نه شروع کوي او ځای ته به ځان رسوي. په دې کې به 5 کاله 8 کاله 10 کاله به ځای کېږي. نو ته دا فکر وکړه که دا چې د خپل وطن کې توځې ولاګوې او هلته وخت تېر کړې او خپله وړتیا باندې کار وکړې، نو ته کولی شې هلته په ډېر لږ غږ باندې کار وکړې، خپل وطن ته کار وکړې. دا مثبت انرژي په نورو هېوادونو کې ځای کېږي، خپل وطن کې ځای شي، دا به ډېره ښه خبره زما په نظر باندې. زه دا خوښه نه ورکوم او نه دا مشوره ورکوم چې دوی دې راشي. یو ځینې ځوانان په دې فکر کې دي چې که موږ چېرته اروپا ته ځو نو دلته به اوتومات خپل زموږ ژوند به را جوړېږي، یوازې پیسې به یو دا به یو هغوی سل فکرونه او هغه خیالات فکر کی آماده شي نسته ده. دلته چې تکله راځي دلته به ته زبا ټول نه زبا زده کوي، دلته زبا ټول ماجر لپاره لوی چلیږي ده. نو دلته به دوی د کار او کلتور او د دوی په قانونات او وزن په کې چې ته ځای ته ورسېږي، نو دا ډیره سخت ده موږ لپاره ماجر لپاره ټول انده یو چلیږي ده چې زه خپل دلته سره مواجه یم. ما وطن کې تعلیم کړی د زما دا تعلیم چې کوم وطن کې ما کړی کوم پانتون ما خلاص کړی د ته هیڅ کوم ګټه نه کوي ما لپاره. ما دا شل کاله خوای 14 کاله خواري په افغانستان کې دا په سیم باندې لا وسوه هیڅ ګټه ونه کړله. زه به اوس بیا هڅه کوم بیا به ځان یو ځای ته رسوم چې ته به زما ځوان جوړ شي. زما ضرورت زه د خپل هېوادوالو ته هغه ځوانان چې په سرلي کې دوی امادګي نیولې ده چې په سرلي کې راشي او ګرم شي. دغه ټولې خبرې د دوستانو دی واورېدلې چې سخت یو څوک ډېرې زیاتې دي، مشکلات ډېرې زیاتې دي، وال ټکول لوګه تل دا ټول کیسه دي. نو دوی د دا لاره نه انتخابوي چې خپل ځوان سره او خپل هغه سره دوی لوګ وکړي. زما دا غوښتنه ورته دا ده چې کوشش وکړي پاتې شي او حاکم ډلې نه مې غوښتنه دا ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي، دوی ته د فعالیت او زده کړې زمینه مساعده کړي، پوهنتون نه دي خلاص کړي. نو دا دې نه کوي چې مثلا ټول قاریان او ملایان راولي او د حکومت کې ځای کې چې دا حالات رواني نو خلک مجبور دي چې خلک وطن نه ووځي. نو یو هیله مې ده چې دا حالات
مننه کور ودان مننه خغلای ملک سي دیو خبره چې دغه افغان ځوانان چې وس د قاچاقي سفرونو نیت کړی یا مخکې لدی چې سفر وکي، دوی دغه ځوانانو په خبرو ډیر باور نه کوي چې دغه سفرونو په اړه معلومات ورکوي. وایي ک مثال دا سفر دومره سخت دی ولی تاسو برته نه راګرځي، یا مثال تاسو ورسېدلې یا پیرزومو په بل ځوان نه چې هغه لاړ شي اروپا ته. نو رښتیا هم دغه سي ده، یعنی تاسو دوی ته څه ډول قناعت ورکولی شئ چې په وطن کې پات شي کار وکړي تعلیم وکړي یا داسې معلومات چې دوی بل اخر یو سم پریکړه دغه پرانا کې وکړي؟
ډیره مننه. رښتیا هم زه له داسې پښتون سره مخ شوی یم، نو ما ورته ویلي چې ګورې موږ اشتباه وکړله، موږ راغلو داسې ملګري مې وویل چې برحاله په ننګرهار کې په بانکونو کې په نورو برخو کې ډېرې وظیفې لرلې. والله د خدای مې ورته ویلي چې وروره مه راځه، یعنی دلته په 12 ساعته کار باندې ته 14,000 افغانۍ برابرولی شي چې هم د ملانه ټول هغه انساني حقوق د خپل د خپل لاندې دي. که په خپل هیواد کې زه په دې مطمئن ما په خپل هیواد کې 15,000 افغانۍ ښه خسته پیدا کولای شوی، ولی متاسفانه همدغه خوې خیال همدغه فکر باندې موږ مو چې زه اروپا کې به ژوند جوړ شو دا داس دی ولی متاسفانه زه اوس پیډر په خیمانه خو په ټولنه کې ځینې دغه بد دودونه او فرهنګونه دا دي چې که زه اوس لاړ شم نو خلک په ټوله کې به یو کانسپټ دی چې سبون ملک زی ونه شو کوله چالتہ مزدوری وکي دا وګوره دا د سیولر ځوان دی دادا په داس یو درای کیو چې بیر تخپل هوا تستنیدل هم شو په نسبی ډول سرمایه چې په دغه لار کې مصرفي کې بیا چالتہ زی نو دا به استمن حالات بل دوی ما خبره ده افغان ځوانانو ته ملګرو په تفصیلی بحث وکړو چې حاکم ډله به د دې حقوق ته قائل شي. خو تر ټولو خپل هم د غزوان دی ک ما په غوایلو کې د جمهوریت په وخت کې ملګرو ته د قناعت ورکو چې ګوري کنن فساد کې استاد تر به کې استاد ورور به کې استاد کورنۍ غړي به په دې هیواد کې د سوق چې حاکم دی دا په شکل د اشکال زمونږ د کورنۍ د غړو سره یو ارتباط لري. راځي مول ځانه شروع کړي نو زه ما کله کله چې د اختراعات مستقیمه یالت ضرورتونه وي منګ دته په ځای چې دغه مشکل حل لار وګورم مشکل نه تختو لار نه د ژوند د هر ځای ته سړی ولاړ شي مشکل شته. زم چې د مغه ځین مبارزه وشي مطمئنه یم چې د ځوانانو د بشاره کوم حجم چې سروپا خاطر روان دا په خپل ځای ودرېږي په لګو د قناعت وکي خپل ځانونه نه
خوشاله وسې
جوړ کی
کور مونږ تاسو هم د خبرو
کلبته
د نو پیغام به مو همدا وی چې ځوانان دغه سختې لارې نه کچ کوي، یعنی یاد دې خواته ناراضي زه البته همدا خبره به کوي. خو یو خبر نه پیدم د کوم یو لیکوال دی چې غازی امان الله خان غوښتل افغانستان څخه اروپا جوړ کړي خو افغانانو نه ورسره منله او اوس چې افغانان اروپا ته ځي اروپای نه مني. نو ډیره زیاته مننه د خپرونې وروستۍ شیبې دي له خپلو میلمنو ښاغلي حدیث پردیس، خیال ستانکزي، افضل زیار، جواد صافي، بشیر ولیزي او سباون ملکزي څخه ډیره زیاته مننه چې د قاچاقي سفرونو د دې لارو په اړه راته وغږېدل. د دوی د خبرو نه چوړ همدا و چې په دې لاره تک ډیر سخت دی، قاچاق بر رانیولې تر پولیسا تر غلو له هر هغه کس سره چې مخ کیږي هغه یو ډول ستاسې مخه نیسي، حتی ډزې کوي، وژنې مو، اختطاف کوي مو، او هر څوک دې ته تګی ناسته چې څه ډول له دغه کس څخه یو څه وش کوي. موږ چې مخکې هم له کډوالو سره خبرې کړې دي هغوی چې تر مثال ځینو هیوادونو رسیدلي هم دې په لاره کې هر څه ترې اخیستل شوي دي، نو په دې لاره کې هیچا هم رحم نه دی پرې کړی. نو دا لاره ډېرې زیاتې ستونزې لري. ښه ده چې ځوانانو ته یو معلومات وي. موږ چاته نه وایو چې لاړ دې شي یا دې پاتې شي، دا تصمیم خپله باید ځوانان ونیسي. خو د دغو ځوانانو چې په خپرونه کې را سره میلمانه وو د دوی خبره همدا وه که یوه مړۍ ډوډۍ په وطن کې درته پیدا کیږي نو په دې لارو سفر مه کوئ. درنو اورېدونکو دا خپرونه همدلته پای ته رسیږي. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت.